خوش آمدید.
ډیره زیاته مننه. آرش همایون قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سحر اته بجې شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي د جمهور ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې د دې لپاره بیا واک ته ورسیږي څو خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزڼې یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. او په شمال زون کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د نومبر له 2 یا د خبریالانو په وړاندې د جرایمو نه د معافیت د محوې له نړیوالې ورځې لمانځنه وکړه. دوستانو، ستړي مشي د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلې کوو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه ملرو، خو په لاره خبرونه کوو. په مخړی د دې سات خبرونه ته افغان ولسمشر وایي د جمهور ریاست په روانو انتخاباتو کې غواړي بیا کاندیدا واک ته ورسیږي. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. او ترکیې او امریکایي ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ښاغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبري شبکې سره په مرکه کې وویل د دې لپاره چې پل کړي کارونه خپل پوره کړي غواړي بیا واک ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې د جمهور رئیس غنی لخوا په ډاګه د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدای خبره کیږي. د افغانستان د حکومت اپوزیسیون او سیاسي ائتلافونو هم د ولسمشر د روانو انتخاباتو په اړه په خپلو کې سلا مشورې پیل کړي، خو تر اوسه پورې د مشخصو کاندیدانو په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د رواني وري میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي، د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. دې کسانو پرون ازادي راډیو ته ویل تر اوسه پورې نه خپل مړي تسلیم کړي او نه هم د لوړ رتبه چارواکو لخوا د دوی پوښتنه شوې.
تروسه د غزموج مړی جنازه زموږ تر لاس لند راغلی نه دی. پره ټول ته پټ دی چې څنګه د سو دوی ورځې تیریږي. موږ دغه مقامات څخه خواهش کوو، هیله کوو چې په دغه سه کې همکاري وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت هلیکوپټر د چهارشنبې په ورځ د فراه په انارداري ولسوالۍ کې وغورځېد چې له امله یې د 200 کلي وردو د مرستیال او د هرات د ولایتي شورا د رئیس په ګډون 15 کسان مړه شول. دفاع وزارت وایي پیښه د تخنیکي ستونزې او له غره سره د هلیکوپټر د ټکر له امله رامنځته شوې ده. د غور په ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسې د جوړولو کار پیل شو. د غور چارواکو او ولایتي شورا غړو وویل چې د لوړو زده کړو دا موسسه په 100 جریبه ځمکه چې د فیروسکو اوسیدونکو وړیا ورکړې په عصري او اساسي ډول جوړیږي. د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
مردم دین دوست و علم پروری تله ایثار کردن
دوی د تله د سیمې دین دوست او علم پالون کو خلکو قربانی ورکړل. نو څوک یو جریب مزکه نه ورکړي، خو دوی سل جریب مزکه د پوهنې او د خلکو د خدمت لپاره وقف کړه. د غور سرپرست والی حبیب الله راتمن شول د لوړو زده کړو د موسسه په دریو پوړونو کې جوړیږي چې څلوي اخترسي واحدونه به ولري. د ده په خبره د دې پروژې لګښت 2.9 میلیون افغانۍ دی چې د ښار جوړونې وزارت له بودیجې ورکول کیږي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی. د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریې د شمال په کورد میشتو سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې. په همدې حال کې ترکیه یو ځل بیا ګواښ کړی چې خپلې پولې ته نږدې به منبیج ښار کې د کورد وسلوالو د ډیموکراټیک وسلوال ځواک پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي. متحده ایالاتو په سوریه کې د کوردانو له ډیموکراټیک وسلوال ځواک څخه ملاتړ کړی او شاوخوا 2000 ځانګړي امریکایي سرتیري له همدې کورد وسلوالو سره په سوریه کې د سختریزو پر ضد جګړه باندې بوختي. د ترکیې حکومت بیا د کورد وسلوالو دا ډله یو تروریستي سازمان بولي. د ترکیې او امریکا درې میاشتې وړاندې چارواکو درې میاشتې وړاندې موافقه وکړه چې د سوریې له شمالي ښار منبیج څخه به کورد وسلوال وزي او په سیمه کې به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ترکیې او امریکایي ځواکونو لخوا په ګډه ګزمې کیږي. دا کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې لخپل روسی سیال سره د دوړخیزو اړیکو د ټینګخ پاړه خبرې کوي. میګول دیاس کنل چې 13 ورځ روسیا ته ورسید په داسې حال کې له روسی مشانو سره ویني چې د کیوبا او امریکا ترمنځ اړیکې کړکی چینه دي. میګول دیاس کنل او ولادیمیر پوتین په کرملین کې له یو بل سره ویني او پر مختلفو دوړخیزو مسلو به خبرې وکړي. د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د واک پر مهال واشنگتن له کیوبا سره د اړیکو د نورماله کولو لپاره ګامونه واخیستل، خو له کله نه چې ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو ولسمشر شوی دی د اوباما د دورې زیاتره اقدامات لغوه کړي دي. سپینې ماڼۍ کیوبا، وینزویلا او نیکاراګوا د مستبدو رژیمونو د مثلث په نوم یاد کړي او پر درې واړو هیوادونو یې نوي اقتصادي بندیزونه لګولي دي. او روسیه پرون د اوکراین پر 322 مخکخو شخصیتونو او تشپیته کمپنیو چې د اوکراین لویو سوداګرو پورې اړوندي مالی بندیزونه ولګول. روسیه ویل دي چې دا بندیزونه د روسی وګړو د ادارو او ادارو په وړاندې د اوکراین د غیر دوستانه فعالیتونو په عکس العمل کې لګول شوي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو چې زوی د روسیه د بندیزونو په لیست کې دی، د مسکو دا اقدام د اوکراینیانو لپاره شرف او وقار بلل دی. پوروشنکو پر مسکو غږ وکړ چې کریمیا ټاپو وزمه بیرته اوکراین ته وسپاري او د دې هیواد دوستانو خبرونه ملا ازادۍ راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي څو خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په افغانستان کې د پولیو یا ګزړن د پیښو د زیاتېدو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو او یونیسف ادارې اندېښنه ښودلې. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وروستیو پیښو سره په دې هیواد کې د پولیو یا ګزړن په ناروغۍ د اخته شوو ماشومانو شمیر 19 ته رسیدلی، په دې موضوع باندې بېلابېل ریپورټونه لرو. دا به هم واورئ چې د افغان ولسمشر دویم مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی. په شمال کې مو د خبریالانو په ځینو اندېښنو هم خبره وو، که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. کور کلی ونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی غواړي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی دا خبره د پنځشنبې په ورځ له بلومبرګ خبري شبکې سره په یوې تازه مرکه کې کړې. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکو وی میاشت په پای کې وشي. ښاغلی غنی په دې مرکه کې یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې له افغان دولت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د لومړي ځل لپاره په ډاګه کړه چې غواړي د جمهوري ریاست د بلې دورې لپاره هم کاندید شي. ښاغلي غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې خپل پیل کړي کارونه بشپړ کړي غواړي چې په راتلونکو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې د ولسمشرۍ د بلې دورې لپاره خپله لیوالتیا ښیي چې د افغانستان د سیاسي جریانونو او ګوندونو ترمنځ د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو او د نظر وړ کاندید د غوره کولو لپاره پراخې سلامشورې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې په راروانه اونۍ کې به د ولسمشرۍ د انتخاباتو محل ویش اعلان کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راروانې حمل میاشتې په 1 نیټه ترسره شي. ولسمشر محمد اشرف غنی له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د رواني ولسکلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره طالبان باید د ملي یووالي له حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. افغان ولسمشر ویلي له دولت سره د مستقیمو خبرو له لارې طالبان کولی شي د افغانستان د جګړې چې لسګونه زره افغانان مړه او مایوبه کړي او د امریکا 900 میلیارد ډالر پرې لګېدلي دي په ختمولو کې مرسته وکړي. ښاغلي غنی ویلي چې طالبان او نورې تروریستي ډلې هڅه کوي چې زموږ ښکلی هیواد د تاوتریخوالي په مرکز بدل کړي. نوموړي بلومبرګ خبري شبکې ته ویلي چې موږ ټول له یو بل سره د همکارۍ سطحې ته رسیدو ته اړتیا لرو، نه له یو بل سره ټکر او مخالفت ته. محمد اشرف غنی په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې دوامداره سوله به دا هیواد له موجوده فقر څخه وباسي. د افغانستان جمهور رئیس وړاندې ویلي چې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې د لومړي ځل لپاره موږ ډېر زیات پر خپلو طبیعي شتمنیو تمرکز کوو، مالي لارې چارې برابرو او له سیمې سره وصلېږو. له بلومبرګ خبري شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غني ویلي چې افغانستان نشي کولای د نړیوالې ټولنې پر اوږو بار پاتې شي. د ښاغلي غني په خبره افغانستان باید په یوه پانګه بدل شي څو وکولی شي چې له 2040 کال وروسته په خپل امنیتي لګښتونه پوره کړي.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په لږو ورځو کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د لومړنیو او وروستیو نتایجو نیټه اعلان کړي. د دې کمیسیون ویان د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د رایو د شمیرلو د پیچلتیا له امله ممکن دغه انتخاباتو نتایج په هغه ورځ چې پخوا ښودل شوي وه اعلان نه شي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین په ارګ ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی او د نړیوالې ټولنې له استازو سره للیدو وروسته وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د انتخاباتو د نتایجو د نیټې اعلانولو ته تصمیم ونیول شي. د دغه کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی د پنجشنبې په ورځ آزادی راډیو ته وویل دوی له ولسمشر سره خبرې کړې او له ټاکلې نیټې سره یې سم د انتخاباتو د نتایجو د اعلان د ځنډېدو لامل ورسره شریک کړی دی.
موږ خپل عذر وړاندې کړو چې دغه پروسه کې دغه نوبلې سره همدارنګه بایومتریک راتګ دې پروسې ته پیچیده کړې ده، نو دا به د سمدې اقرب کې شاید اعلان نه شي. په دې لپاره موږ دغه نن او سبا دوباره په بحث وکړو چې منظم یو مشخص او یو عملي تاریخ موږ د افغانستان خلکو لپاره اعلان کړو چې موږ څه وخت ابتدایي او نهایي نتایج لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان لپاره د روانې لمریزې میاشتې 19مه نیټه ټاکلې وه. دغه کمیسیون تیره ورځ وویل د 10 ولایتونو نتایج او د بایومتریک دستګاه کابل ته رسیدلی او نور به هم تر راتلونکو دوو ورځو پورې کابل ته ولیږدېږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې کابل ته د ټولو ولایتونو د رای ورکوونکو د اطلاعاتو او د بایومتریک د دستګاو له رسیدو وروسته دغه ټول موارد ډیټابیس ته لیږدول کیږي چې همدغه بهیر د نتایجو د نیټې اعلانول ځنډولی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده انتقاد کوي او وایي چې د انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو ځنډول د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ده او دا چې موضوع له ولسمشر سره مطرح کیږي دا د انتخاباتو په چارو کې د حکومت مداخله ښیي.
کمیسیون میره بحث تاریخ نتایج با رئیس جمهور صحبت میکنه
و رئیس دوی کمیسیون زیو د انتخابات و د نتایج و د زندیدو موضوع له جمهور رئیس سره مطرح کوي او جمهور رئیس هم لارخونه کوي چې دا کار دی وشي. دا په خپل د انتخابات په چارو کې د حکومت سرګند مداخله او د کمیسیون کمزوري ښیي ځکه د نتایج و د اعلان په اړه له جمهور رئیس نه هدایت غواړي. مونږ په شدیده توګه د کمیسیون پر کمزوری او د حکومت پر مداخله اندېښمن یو. له دغه وضعیت سره یوې مطلوبې نتیجې ته رسیدل کېدای شي ناممکن وي.
میتونه ناممکن باشه.
هڅه مو وکړه د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ د رئیس د دغه ادعا په اړه چې حکومت په انتخاباتي چارو کې مداخله کوي د حکومت نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. دغه شان د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره لدی چې په ډیرو مواردو کې کمزوري ښودلې د دغه پروسې په راټولولو او د نتایجو د نیټې په اعلانولو کې هم پاتې راغلی دی. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او یونیسف په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. تفصیل یې له رضوان مراد نه اورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو د مثبتو پیښو زیاتېدو د عامه روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف اندېښمن کړي دي. د عامې روغتیا د وزارت چارواکو ویلي چې د روان 2013 کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په هلمند، قندهار، اروزګان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د صحت عامې وزارت د کتلوي معافیت د برخې مشر ډاکټر غلام دستګیر نظري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له پولیو ضد کمپاینونو څخه په ټول هیواد کې د څه د پاسه 1 میلیون ماشومانو پاتې کېدل د پولیو د پیښو د زیاتوالي اصلي علت دی.
متاسفانه بزرگترین چالش را که پروگرام محو پولیو در افغانستان دارند ناامنی و
دیوی لبد مرغ په افغانستان کې د پولیو د ختمولو پر وړاندې لوی آزمون ناامنی او لو واکسین نه د څه د پاسه یو میلیون ماشومان پاتې کېدل دي. موږ د شپږ ولایتونو یو شمېر ولسوالیو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو د موجودیت له امله لاسرسی نه لرو. د ملګرو ملتونو او قومي مخورو په منځګړتوب هڅې روانې دي چې وسلوال مخالفان مو پرېږدي چې ماشومان د پولیو ضد واکسین کړو. د پولیو تازه پیښه د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ښکاره شوې ده. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 14 او وړم کال بیا 14 ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي وو. د عامې روغتیا وزارت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی د غراز له کورنیو هم غوښتنه کړې ده چې خپلو کوچنیانو ته ګوزن ضد واکسین ورکړي. د یونیسف د پولیو ضد مبارزې د پروګرام ویان کمال شاه ازادي راډیو ته وویل
دا پروګرام یو بې طرفه پروګرام دی او د ماشومانو لپاره پروګرام دی. ماشومان هر ځای ماشومان دي، که هغه د دولت تر ولکې لاندې سیمه کې وي، که هغه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې وي، نو په دې مورد باندې زموږ خواست له دوی نه دا ده چې دوی کمپاینونو ته په خپلو سیمو کې همکاره واوسي. نو میندې او پلرونه هم باید په دې کې ډېر زیات همکاره واوسي او خپل ماشومان په هره دوره کې دوی باید واکسین.
د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هیوادونه دي چې لا هم پکې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو ناروغي نه ده محوه شوې. پولیو یا د ماشومانو ګزړن درملنه نه لري او د مخنیوي یوازنۍ لارې له 15 کلنې مخکې واکسین کول دي.
دوستانو، د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه مو رپورټ واورېده. په دې لړ کې وروستۍ پیښه د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. زموږ همکار ایلیا استایی د هلمند ولایت د عامې روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤول ډاکټر عصمت الله همت سره مرکه کړي او په لومړي سر کې د نوې پیښې په اړه ترې پوښتلې.
هلمند کې نوزاد ولسوالۍ کې بیا یو د پولیو مثبت پیښه رامنځته شوله چې هغه ماشوم چې دی انجلۍ ده، پرشته نومیږي، د صفت الله لور ده، د خیر محمد نیکه دی او د څلورویشتو میاشتو ده. دا د نوزاد باوړۍ ساحه ده چې د غورغوري په نامه یادیږي. نو هغه دشت ساحه ده، باوړۍ دي. واقعا چې موږ په ډېر تعصب سره باید ووایو چې هلته د اووه میاشتو راهیسې موږ واکسین تطبیق نسته. نو هغه دلیل هم دا دی چې هلته واکسین تطبیق نسته، نو طبعا به دا پولیو پیښه رامنځته کیږي.
نو دا څه ډول څنګه یو بل خطر دپاره زنګ نه دی؟ موږ یو میاشت مخکې یو بل ماشوم درلودی، تر هغه مخکې منادلی کې درلودی، اوس نوزاد کې فکر کوي وایروس ډیر قوي سوی دی، ډیر غښتلی سوی دی.
یوازې نوزاد نه، په اوزای جنوب غرب کې دا وایروس ډیر قوي دی، ډیر غښتلی دی. موږ ګاونډي ولایت کندهار کې نه پیښ لرو. دا اوس د نوزاد پیښ سره جوخت میوان ولسوالۍ کې یوه پیښه مثبت سوله او دا رقم هم نورستان کې. نو دا ویروس چې یو ماشوم په پل جخته کې، د دې ویروس دونه قوي کېږي چې 200 ماشومان ته نور دا ویروس خپریږي. د دې ویروس تب هم داسې ده که څونه چې هغه ساحه در کور د واکسین در کور لاندې نیول کېږي او هغه ساحه واکسینېږي، دا ویروس ځان غلي کوي، پټي کورک نسیم ډېر ځای په یو ځای په یو کونج کې د پټي لکه غزي په دشمن. نو کوم وخت چې واکسینو نه کیږي او بیا چې یو ماشوم هم په پل جخته کې دی، ډیر کوي، ډیر لکه په هغه څه اصطلاح درته وایم، لکه هغه نظامي اصطلاح چې یو ساحه یو دشمن څخه نیول کیږي، هغه پوځ هلته ډیر غښتلی کیږي. نو دا ویروس هم مثال دا رقم دی که یو ماشوم په پل جخته کې دی، ډیر غښتلی کیږي، لکه یو 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 ساحه چې ونیسي، یو ساحه چې دغه کې. نو طبعا که واکسینو هلته نور هم تطبیق نسي، واکسین کور په کور هلته تطبیق نسي او ټول د یو شپې تر 15 کال ماشومان واکسین نسي، دا پیښه به نور هم رامنځته کیږي.
ولی په شمالي افغانستان کې نسبت جنوبي افغانستان ته، ختیځ افغانستان ته د پولیو پیښې کمې دي؟
په ډېر تعصب سره بوایم په اوزای جنوب غرب کې څونه چې په شمالي افغانستان کې خلک واکسین ته تشویق دي، په اوزای جنوب غرب کې دوره نه تشویق، څونه چې کورنۍ هلته د واکسین د ټیمو سره همکاره دي دلته نه دي همکاره، څونه چې هلته د واکسین ټیمو ته خلک زمینه مساعده یي، خلک بیا یې یو کوچنی کې پاته کېږي هغه واکسین ټیمو ته رولي، کلینیکو ته بیا یې واکسینې، هېڅ یو ماشوم د واکسین څخه په شمالي ولایاتو کې نه پاتېږي. خو په تعصب سره بوایم، متاسفانه بوایم، چې په اوزای جنوب غرب کې ډېر خنډونه د واکسین ټیمو ته، د واکسین پروګرام ته، او هغه کورنۍ چې ټیمونه مورځي هغه هم تشویق نه دي، ماشومان پرېږدي، بېده ماشوم اته پټي مریض دی او څنګه دی. نو دغه علتونه دي چې د خلکو همکاري نسته، او د واکسین د ټیمو پر وړاندې خنډونه، او د واکسین د تطبیق په وړاندې خنډونه. نو دغه علتونه دي چې په اوزای جنوب غرب کې کیسونه او دا ویروس په ډېر شدت سره روان دی، او په شمالي افغانستان کې نسته.
ډاکټر صاحب، د واکسین د تطبیق پر ستراتیژي باندې ستاسو بحث روان و، د حکومت مخالفینو سره هغه کوم ځای ته رسېدلی دی، څومره پیشرفت شوی دی پکې؟
بس خو د ولایت په سطح، د اوزې په سطح، زه فکر کوم چې د اوزې د سطح څخه وتلی بس دی اوس. نو په لوړ سطح، مرکزي سطح د بس روان دی، خبرې روانې دي، زه فکر کوم چې ډېر نږدې شوي انشاءالله. د مشرانو د هغه اطلاعاتو څخه چې موږ په بس اخته یو، په خبرو اخته یو، انشاءالله دې مشکل ته به ډېر ژر د حل لاره پیدا شي. خو بیا هم دا یوازې د مشرانو پرې زه نه محدوده کوم دا خبره، او نیم د صحیح پرسونل پرې، او نیم د صحیح خدماتو پرې، ولسونو، قومونو، سپینږرو، علماو، ټولو هغه خلکو ته چې په ټولنه کې ژوند کوي، او خپل د بچانو د ښه صحت لپاره دوی مکلف دي. نو زه وایم چې دا یو خطرناک ویروس دی، یو مهیبوونکی او یا مرګونی ویروس دی، د دې په وړاندې باید مبارزه وکړي، او کومک وکړي، او همکاري وکړي، او په هر قیامت چې وي، هر ځای چې وي، که څنګه د کور ته د واکسین ټیم نه رسېږي، نو ورځي باید بل ځای دوی پلټنه وکړي، خپل ماشومان واکسین کې بویزي، او که داسې خدامه کې په پل جخته کېږي، بیا به د ګرد عمر د یو کور د وژو بار جوړیږي هغه ماشوم.
دا هلمند عامه روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت د مسؤل ډاکټر اسمت الله همت سره مو مرکه واوریده. نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ سفی الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
بلومبرګ خبرونه لیکي د افغانستان کړکېچن وضعیت لا پسې خرابېږي. د خبرونې په لیکنه د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د معلوماتو له مخې په سیمو د حکومت کنټرول مخ په کمیدو دی. د مطلب په یو برخه کې راغلي کله یوې خوا افغان پوځیان د مرکز د امنیت په نیولو بوختي، او امریکایي عسکر هم ملاتړ کوي، له بلې خوا د کندهار د وروستي برید په څیر بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په کندهار کې د میزان په شپږویشتمه په یو وسلوال برید کې د کندهار ځواکمن امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مومن حسین خیل وجل شول. بلومبرګ په دوام کې د مخدره موادو د تولید د زیاتېدو او د وچکالۍ پراتلو بحث کړی. خبرونه په دې ارتباط د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار وروستي ریپورت ته اشاره کړې ده. بلومبرګ لیکي که څه هم امریکا د مخدره موادو پر ضد د عملیاتو د ترسره کولو لپاره 8.9 میلیارد ډالر بیل کړي، خو په 2012 کال کې په افغانستان کې د تریاکو د کښت اندازه د 2012 کال په نسبت 3 برابر زیاته شوه. د خبرونه په لیکنه د اوبو کمښت په افغانستان کې چې 70% خلک یې بزګر دي، د غنمو کرکیله هم له ګواښ سره مخ کړې ده. او واشنگتن پوسټ ورسپانې هم د سیګار پر ریپورت تمرکز کړی دی. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې یا سیګار په دې ریپورت کې چې د پنځمې پوره خپور شوی، د افغانستان د څو وروستیو میاشتو یو تت انځور ایستل شوی دی. ورسپانه لیکي سیګار په خپل ریپورت کې د طالبانو لاسته راوړنې، په هوایي بریدونو او د وسلوالو په حملو کې د ملکیانو تلفات، له اداري فساد سره کمزوري مبارزه، او د مخدره موادو د تولید زیاتوالي ته اشاره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي خلکو د خیراتلونکو په هیله په ولسی جرګه کې د خپل وکیلانو د ټاکلو لپاره رائے ورکړي، او هم له طالبانو سره د سولې د خبرو هیله رامنځته شوه، خو په عین حال کې سیګار په خپل ریپورت کې له طالبانو سره په مبارزه کې ناکامۍ او د مخدره موادو پر ضد د کمپاین کمزوریو ته معتدله کتنه کړې ده.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو او خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. واصل وصال په اړه تفصیل لري.
افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې خبریالانو ته د مرګ شوبلی اوختل د حکومتي او غیر حکومتي کسان لخوا د دوی په وړاندې تاوتریخوالی او د مافیت فرهنګ شتون د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالی عمده لاملونه بولي او په دې اړه اندېښنه ښیي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د نومبر دوهمې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل، سره له ډېرو هڅو بیا هم خبریالان او د رسنیو مسؤلین له ګواښ او خطر سره مخ دي. دوی موږ نن په داسې حال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیت د ختمېدو نړیواله ورځ منځو چې له بده مرغه افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو نه شمیرل کیږي. په تیرو څو کلونو کې د خبریالانو د رسنیو د مسؤلینو په وړاندې د تاوتریخوالي سلګونه قضیې ثبت شوي دي چې یو شمېر د خبریالانو د مرګ لامل هم شوي. ښاغلی دانش وویل چې حکومت په تېرو اتلسو کلونو کې د خبریالانو د ستونزو د هواري لپاره ډېرې هڅې کړي چې د ده په خبره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوړول او د خبریالانو د ملاتړ صندوق پرانستلې ښې بیلګې دي. له 2013 میلادي کال راهیسې د نومبر دوهمه د ملګرو ملتونو سازمان د عمومي مجمع د پریکړې له مخې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او جرایمو د مافیت د ختمېدو نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي او په ترڅ کې د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتل کیږي چې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی یادې غونډې ته وویل چې افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړیواله کچه په خزای کې دی، خو په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی. ښاغلی شریفي وایي په تېرو دوو کلونو کې افغانستان د خبریالۍ د مسلک لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې په 2018 میلادي کال کې شل او په 2013 میلادي کال کې سوارلس خبریالان پکې وژل شوی. په دغه ناسته کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو د خبریالانو په وړاندې د جرایمو او تاوتریخوالي د پیښو زیاتوالی د اندېښنې وړ وباله او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغان خبریالانو سره د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړ. دی وایي دا یو تریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د جرایمو کچه لوړه شوې ده، په زیاتو خبریالانو حملې شوي او ګواښل شوي دي. د دغو پیښو عاملین باید په دې باور نه وي چې دوی له قانون نه پورته دي. د مافیات فرهنګ باید ختم شي. په ورته وخت کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې رئیس نجیب شریفی د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د یو لارښود د جوړولو خبر ورکوي او وایي چې د دغه لارښود له تصویبېدو وروسته به یاد لارښود په رسنیو وویشل شي چې ورڅخه د یوې پالیسۍ په چوکاټ کې ګټه واخلي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د خبریالانو د خوندیتوب موضوع باید د سولې په خبرو کې هم د یوې مهمې موضوع په توګه مطرح شي. ګنې د دغه کمیټې د مسؤلینو په خبره د بیان د ازادۍ په برخه کې شته لاسته راوړنې به په اوبو لاهو شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو واموریدل چې د افغان ولسمشر دوه مرستیال وایي افغانستان لا هم د رسنیو خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو څخه دی. اخواته د شمال خبریالان وایي چې د شمال زون په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان له ګواښ سره مخ دي او د وسلوالو طالبانو او محلي زورواکو لخوا وخت په وخت تهدیدېږي. د موضوع په اړه مجیب الرحمن حبیب زیار رپورټ راکوي.
په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې ورځ تر بلې د افغان ژورنالیستانو په وړاندې امنیتي، جنایي او د خشونت پېښې په زیاتېدو دي او د ملي یووالي حکومت هم د خبریالانو د قتلونو او تاوتریخوالو د پېښو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مشر بشیر انصاری وایي چې افغان خبریالان په بلخ، جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د محلي زورواکو، ناپیژنده وسلوالو، د دولت ضد مخالفینو او امنیتي ځواکونو تر ګواښونو لاندې فعالیت کوي چې یادې مسلې د خبریالانو ترمنځ کاري سانسور هم زیات کړی دی. بشیر انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
و خبرنگارا وقته ببینند که نار دولت کوب قرار میگیرند و عامل خشونت در برابر از او آزادانه گشت و گذار میکنند، این تاثیر بسیار منفی میگذاره روی روحیه خبرنگار و بدون شک او تصمیم میگیرند که خود سانسوری بکنند.
د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه نن د نوامبر له دویمې یاد خبریالانو په وړاندې د جرایم او د مافیات د محو نړیوال ورځ ولمانځه. په شمازون کې د یاد کمیټه مشر بشیر انصاری وایي چې د ملي یووالي حکومت دی باید د افغان خبریالانو د قتلونو دوسیه را برسیره کړي او د دغو دوسیو د څرنګوالي او د ترسره شوی توتی خالو په باب تحقیق وکړي ترڅو یې عاملین مجازات شي. همدارس په شمارزون کې افغان خبریالان وایي چې د کار پر مهال د دې ترڅنګ چې د دولت ضد مخالف وسلوالو او سیمه ییزو زورواکو ورته خنډ جوړ کړی، په ډیرو مواردو کې دولتي چارواکي هم د هغوی په مقابل کې د ترسره شوی توتی خالو عاملین بلل کیږي. په بلخ ولایت کې د خورشید تلویزیون خبریال طاهر سدی دی پاړه وای
حتی خال زمانی که حکومت افغانستان در ساحات تحت حاکمیت مخالفین نمیتونه دسترسی داشته باشند و کسایی که بالای خبرنگارا خشونت میکنن مجازات بکنن، حداقل کسایی که در رأس حکومت هستند کارمندای ادارات دولتی هستند زمانی که بالای خبرنگارا خشونت انجام میدن بالاخره مجازات شوند.
با شما از اون که در بشر حقونو خپلواک کمیسیون چارواکی هم لافغان دولت څخه غواړي چې د خبریالانو په وړاندې د ترسره شویو جرایمو عاملینو ته معافیت ورنه کړي او د قانون په تطبیق سره د خبریالانو قاتلان مجازات کړي. په شما از اون که د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر قاضی سید محمد سامی داسی وای
دولت مطابق قانون اساسی افغانستان وظیفه دارد تا امنیت سرتاسری شهروندان افغانستان را تامین کند و این فضا را و اثر برای فعالین رسانه‌ای و حقوق بشری و عام مردم تنگتر می سازد.
در پا دست حال که در چه تیر و شپاگو میاشت رو که یو از پا پایتخت کابل که در ازادی رادیو در دره و کارکون که پگرون چه بانده لستان جورنالیستان در دولت زد وصلوالو کسانو پی انتحاری حملو که وجل شویدی. مجبر همان حبیب زی ازادی رادیو بلخ.
او سمې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي غواړي چې د جمهور ریاست پر روانو انتخاباتو کې بیا واک ته ورسیږي. خغلی غنی پرون له بلومبرګ امریکایي خبري شبکې سره په مرکه کې ویل د دې لپاره چې پیل کړي کارونه خپل پوره کړي غواړي بیا واک ترلاسه کړي. د فراه ولایت هغه کورنۍ چې خپلوان یې د تېرې چهارشنبې د ورځې د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د خپلو مړو شوو عزیزانو د جسدونو غوښتنه کوي. په غور ولایت کې پرون د لوړو زده کړو د دولتي موسسو د جوړولو کار پیل شو. د ترکیه او امریکا ځواکونو پرون د لومړي ځل لپاره د سوریه د شمال په کوردمیشت سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړې او د کیوبا ولسمشر نن په مسکو کې له خپل روسي سیال سره د دواړو اړخیزو اړیکو د ټینګښت په اړه خبرې کوي. دوستانو تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ کتلی شئ. خو اوس راځو یو بل ریپورت ته. البته باید یادونه وکړو چې تر دې ریپورت وروسته زموږ د اونیزو پروګرامونو وخت را رسیږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې مشترک پروګرام خبریږي او همدارنګه کور کلی اوري. خو تر هغې مخکې دا ریپورت د خوست کرنې د ریاست لخوا پرون 2200 کروندګرو لپاره د غنمو د اصلاح شوو تخم او کیمیاوي سرې د ویش خزاني کمپاین پیل شو. د خوست کروندګرو لپاره د اړوند وزارت لخوا 130 میټریک ټنه د غنمو تخم او 360 میټریک ټنه د سپینې سرې حصه ورکړل شوې ده. نجیب الله لوخیل په دې موضوع رپورټ وړاندې کوي. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خبریږي.
د خوست د کرنې ریاست چارواکو د یاد ریاست په چوکاټ کې 2200 هغو مخکښو خوستیو بزګرانو ته چې د کرنیزو کوپراتیفونو په چوکاټ کې خپل فعالیت ترسره کوي هغوی ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او یوریا سرویش پیل کړ. چارواکي وایي دوی به بزګرانو ته د هر جریب ځمکې لپاره 25 کیلو تخم او 50 کیلو یوریا سره وویشي. د خوست د کرنې رئیس حافظالله شانوري وایي چې د غنمو تخم او کیمیاوي سرې د بیې یوازې 30% بیه له بزګرانو اخیستل کیږي او توضیح دون که تخم هم د خوست له اقلیم او اوبو سره توافق لري.
سکال په خپل وخت من 130 میچټونه اصلاح شوی تخم او 360 میچټونه سپین سره په 40% تمام شو قیمت ما 12 ولسوالیو او درې اداري واحدونو کې توجیه کوو. البته د تخمونو نوعیت د دې خاورې او د اوبو سره پوره اندازه باندې توافق لري.
بل لوري ته د خوست چارواکي لیدې کبله چې اړوند وزارت د کار په مناسب وخت کې بزګرانو ته تخمونه او سرې برابرې کړي مننه وکړه. خو ویل چې دا ولایت د هر ډول کرنیز پیداوار لپاره مناسبه آب و هوا او اقلیم لري. خوست وری پوهندوی حکم خان حبیبي وویل
خوست یو د هغو ولایتونو ده چې منګه بهترین اقلیمی شرایط لرو او د مختلفو کرنیزو تولیداتو لپاره زمینه پکې مساعده ده. زمنګ د لپاره په انکشافي سکتورونو کې لومړیتوب لري. لو وزارت نه مهیل اداره سي د کرنې د پراختیا لپاره لکه څنګه چې موږ سره مرسته کړې ده د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې خپل فعالیتونه زیات کړي.
د بزګری کوپراتیفونو د غړو په استازیتوب سید ګل حبیب شاه دوی ته د غنمو د اصلاح شوي تخم او سرې بشر یو ښه ګامو بالو او غوښتنه وکړه چې تر دې وروسته د کار لپاره د سپینې سرې پر ځای دوی سره د تورې سرې مرسته وشي.
اشد ضرورت د زراعت خلکو تورې سرې ته دی. سپین سره دومره مفید نه دو لکه توره سره چې په اول کښ کې خلق مو غنم سره وکړي نو دا به ډیره فایده وي ته کی او خه خپل حاصل سړی ته وخصه شي.
د خوز بزګران وایي چې په یاد ولایت کې د غنمو د اصلاح شوي تخمونو ویش په دې اهمیت لري چې دلته هر کال په یوش مرسیمو کې ګلې کیږي چې له کبله نه یوازې غنم تویږي بلکې د غنم فصل نباتي ناروغي پیدا کوي او کمزوري کیږي چې بیا بل کال د هغه تخم کرل ښه نتیجه نه ورکوي. دوی هیله لري چې د کرنې وزارت د تخمونو په تولید کې یو داسې میتود کار واخلي چې هر ولایت او ولسوالۍ ته په خپله سیمه کې اصلاح شوي تخمونه تولید کړي تر څو په ټوله مانا د هغه سیمې د اقلیم او اوبو سره مطابقت ولري او ښه پیداوار ورکړي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د نجونو د ځواني په مرحله کې میاشتنی عادت هغه څه دی چې پاکلی ډیری نجونې مخکې نه معلومات نه لري. بیا نو هماغه وي چې کله دوی له میاشتني عادت سره مخ کیږي نو ځینې وخت ان له زده کړې څخه پاتې کیږي. دوی ښوونځي ته نه ځي او په کور کې ناستې وي. نن په همدې اړه خبرې کوو له موږ سره میلمه د یونیسف په دفتر کې د اوبو او افزول صحي په برخه کې کار کوونکې زاهده ستانکزۍ ده. نوموړې وایي چې دوی هم ډیری وخت له داسې نجونو سره مخ شوي چې کله دوی په میاشتني عادت کې وي نو ښوونځي ته نه ځي. په پیل کې برته وایي چې کله نجونې د میاشتني عادت په وخت ښوونځي ته نه ځي دا کار څومره ستونزې پېښولی سي.
نجونې اول کان ټول یو شان زده کړې ته ضرورت لري او مساوي زده کړو ته باید لاسرسی ولري او ښوونځی باید پای ته ورسوي او د مخصوصا دوی ډیرو دقیقو او ښو معلوماتو ته ضرورت لري. په تېره بیا هغه نجونې سه د بلوغ سنتر سیږي او د غوی د میاشتنی عادت شروع کیږي نو دغه نجونې ډېر اړتیا لري سه ښوونکي میندې او مخصوصا په ښوونځي کې دوی سره ډېره همکاري وسي تر څو چې د دوی میاشتنی عادت د دې باعثونه ګرځي دوی مکتب ته رانسي او ښوونځی ترکي او درسونه وایي او دغه میاشتنی عادت د دوی د غیر حاضري سبب نه ګرځي. د دې لپاره سه کافي او دقیق معلومات د میاشتنی عادت په مورد باندې ځوانو نجونو ته او هغه نجونو سه په میاشتنی عادت ته نه دي رسیدلي یعنی د بلوغ سن ته نه دي رسیدلي هغو ته کافي او دقیق معلومات فراهم کو نو یونیسف د پوهنې وزارت په مرسته یو لارښود د ښوونکو لپاره او یو معلوماتي کتاب د ځوانو نجونو لپاره او یو هم د کیسې کتاب جوړ کړ. سه دغه درې کتابونه ډیر ښه معلومات فراهم کوي او ښوونکو ته او ځوانو نجونو ته.
که داسې راته وایي چې تاسو ویل چې کتاب لیکل سوی ده په دې اکله چې په هغه کې د نجونو د میاشتنۍ ناروغۍ په اکله معلومات دي، د دغه کتاب د لیکلو ضرورت څه وه؟
د دې لپاره سه نجونو کافي اندازه معلومات نه درلودل او میندې هم په دې مورد معلومات نه ورکوي او په ښوونځي کې معلمانو هم هغه ډاډ نه درلود چې څه رقم معلومات جنکۍ سره شریک کړي او ډېرې جنکۍ په د میاشتني عادت وخت کې ښوونځي ته نه راځي، غیر حاضري کوي او د خجالتي او د شرم احساس کوي. دوی فکر کوي چې په یوه نامناسبه یا په یوه ناپاکه مرحله کې دي. مثلا په مختلفو کورنیو کې او مختلفو ولایتونو کې مختلف برخوردونه له نجونو سره کېږي.